رو دغه راز د بریتانیا صدر اعظم د وروستیو څرګندونو حال هم درکوي چې وایي که په راتلونکو انتخاباتو کې ګوند بریالی شي نو له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره به خپلو خلکو ته انتخاب ورکړي. خو مخکې له هر څه احمد شیبر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د څو مهمو خبرونو سر ټکی، نړیوال بانک له افغانستان سره 2.5 میلیون ډالر مرسته وکړه. ایران وړاندیز کړی چې د دغه هیواد د اتومي پروګرام په اړه بله غونډه په قاهره کې وشي. او په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر ووژل شو. بشپړ خبرونه. نړیوال بانک د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د ملي پیوستون له پروګرام سره 2.5 میلیون ډالر وړیا مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن د مالی وزارت د مرستیال او د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د مشر رابرټ سام لخوا لاسلیک شو. د کلو پراختیا وزیر ویس احمد برمک وویل په مجموع کې د کومې بودیجې وړاندوینه چې د ملي پیوستون پروګرام د دریم پړاو لپاره شوې 2.6 میلیون ډالره ده چې مشکل لرو هغه هم ترلاسه کړو. افغان چارواکي وایي د ملي پیوستون پروګرام لپاره په 4.0 کلیو کې 15,000 پروژې ډیزاین شوي چې له هغې جملې څخه یې تر اوسه په 2 پړاوونو کې 2500 پروژې بشپړې شوي او په دریم پړاو کې به ټولې بشپړې شي. د ننګرهار په حصار شاهي ولسوالۍ کې نن یو صنعتي پارک پرانیستل شو. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې مشر وفي الله افتخار رسنیو ته وویل دا پارک په 1200 جریبه ځمکه کې جوړ شوی او په سیمه کې بېساری دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ملګرو ملتو یو پلاوی کابل ته راغلی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق مرخیل نن په کابل کې د دې هیئت په اړه وویل
دغه ټیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په غوښتنه باندې رابلل شوی ده. دوباره هم راغلی دي. موږ ورسره جلسات درلودل. هغه تخنیکي اړخ د ټاکنو هغوی ارزیابي کوي.
امرخیل زیاته کړه چې د ملګرو ملتو پلاوی د انتخاباتو د کمیسیون لغړو سره ولیدل. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 لمریز کال دورې په میاشت کې ترسره شي. په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسؤلان وایي چې 8 تنه د دې ادارې لخوا د مخدره موادو د قاچاق په تور په بند محکوم شول. د دې مرکز مطبوعاتي مسؤول اجمل ترین ازادي راډیو ته وویل
اته تنات چې د نشئی توکو د قاچاق په تور د افغان پولیسو لخوا نیول شوی او نن د استیناف محکمې لخوا له 10 کلو څخه تر 13 کلو محکوم په مجازات شوی دی.
د اجمل ترین په وینا په روسیې درو میاشتو کې 115 کسان د دوی د ادارې له لوري د مخدر موادو د قاچاق په تور په بند محکوم شوی دی. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي که چیرته د حکومت بیا انتخاب شي دی به په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې دوله لپاره تر 2018 کال مخکې نظر پوښتنه وکړي. د بریتانیا راتلونکي عمومي انتخابات په 2015 کال کې ترسره کیږي. په لندن کې کامرون په خپل وینا کې دا هم وویل چې نن سبا تر بل هر وخت له اروپایي ټولنې سره د خلکو دلچسپي لږه سوي.
It is time for the British people to have their say.
اوس د دې وخت را رسیدلې چې د بریتانیا خلک خپل خبره وکړي. اوس هغه وخت دی چې د بریتانیا او اروپا دغه سوال حل شي. اوس د بریتانیا خلکو ته وایم دا ستاسو پریکړه ده. کامرون د اروپایي ټولنې د 28 هیوادو په ټولنه کې د اصلاحاتو غوښتنه هم وکړه. دغو اصلاحاتو ته د اروپایي ټولنې د هیوادو په مرکزونو کې اندېښنې پیدا شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی له رپورټونو سره سم وړاندیز کړی دی چې د ایران د اتمی پروګرام په اړه راتلونکي نړیوالې خبرې په قاهره کې وشي. د ایران ایرنا خبری آژانس د صالحی په وینا نن وویل مصر د دې وړاندیز هرکلی کړی او اوس مصر په دې برخه کې له متحد ایالاتونو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره سلا مشوره کوي. د ایران د اتمی لانجې په اړه د تهران او د غشپژو هیوادو ترمنځ تیر ځل په جون میاشت کې په ماسکو کې خبرې وشوې او دغه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. پاکستانی پولیس وایي د اپوزیسیون ډلې یو سیاستوال ناپیژاند وسلوالو د کراچۍ په ښار کې وواژه. له رپورټ سره سم د میا تیمور موټر ته وسلوالو چې پر موټر سایکل سپاره و کمین نیولی و. په دې پیښه کې چې پرون ناوخته وشوه میا تیمور او د هغه پلار ووژل شول. تیمور په سند کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریه اپوزیسیون ملامته کړ چې د دغه هیواد د کورنیو شخړو د پای ته رسېدو مخه نیسي. لاوروف نن په ماسکو کې وویل د سوریه اپوزیسیون ټینګار کوي چې ولسمشر بشار الاسد د جمهوري ریاست لری شي او همدا د اوربان اصلي شرط ګڼي. لاوروف زیاته کړه اصلی معنی د اپوزیسیون غوښتنه ده چې د بشار الاسد رژیم نسکور کړي تر هغو چې دا سخت دریز پر خپل ځای وي هیڅ سمکار به ونه شي. لاوروف هم دا راستور پوری کړ چې د لویدیځ او منځني ختیځ یو شمېر هیوادونه د سوریې د اپوزیسیون د دغه سخت دریز مسؤل دي.
ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایه ورکوونکو د نوملیکنې لپاره یو نوی پلان جوړ کړی چې له مخې د رایه ورکونې زاړه کارتونه هم د اعتبار وړ دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر لوی څارنوالۍ تورنوي چې د حیرتان بندر د دوسیې په څېړلو کې غفلت کړی دی.
په قانون د مبارزه په فساد اداري کې وایي چې تعلل در انجام وظیفه چې تعلل ولري بده خپله فساد اداري دوی مرتکب شوي دي په فساد اداري کې ځکه چې تعلل راغلی دی په دا کې.
د دې ادارې له مشر سره مرکه لرو. د هلمند کجکی ولسوالۍ د هغو سیمو اوسیدونکي چې سیمې نوې د عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو پاک شوي دي وایي که سیمې دولت ساتي او بیا طالبانو ته نه پرېږدي دوی چمتو دي خپل ځوانان د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورکړي.
موږ د دغه ولسوالۍ خلک خپل د اسلامي حکومت سره په سر او مال همکار یو.
د ننګرهار حصار شاهي ډاکټر څیرمه صنعتي پارک د پانګوالو پر مخ پرانستل شو خو یو شمېر سوداګر او پانګوال شکایت کوي چې په دې پارک کې ښایي ځمکه هغه چاته ورکول شي چې واسطه لري.
مخکې له دې څخه چې د احسا دفتر یو چاته د پانګې اچونې جواز ورکړ شي دغه ټول جوانب ارزیابي کړي د هغوی ماشینري بشري قواوې مالي امکانات.
او د برتانیا صدر اعظم د ورستیو څرګندونو حال درکوي چې وایي پراتلونکو انتخاباتو کې ګوند بریالی شي نو له اروپایي اتحادې څخه د وترلو لپاره به خپلو خلکو ته انتخاب ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایه ورکوونکو د نوملیکنې لپاره یو نوی پلان جوړ کړی دی. د کمیسیون چارواکو نن په کابل کې خبرلاند ته وویل دې پلان له مخې د رایه ورکونې زاړه کارتونه هم د اعتبار وړ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې هم د رایه ورکوونکو د نوملیکنې لپاره دوه پلانونه جوړ کړي وو چې ویل کېږي د بودیجې د کمښت له امله نه دي منل شوي. په اړه نور حال یې له کابل د ازادي راډیو د خبریال اسدالله الدین په راپورټ کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د خپل نوي پلان لمخه به یوازې هغو کسانو ته د رای ورکونې کارتونه وویشل شي چې په خوانی کارتونه یې ورکړي او یا هم اوس اتلس کلن شوي دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل وایي د راتلونکو انتخاباتو پر مهال نوي او زاړه کارتونه او د دې ترڅنګ برېښنايي تذکرې چې په پام کې د په نوي کال کې وویشل شي د اعتبار وړ دي. ښاغلی امرخیل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل د دې پلان په عملي کېدو کم لګښت ترازی او خپل افغان حکومت د دې واسط لري چې د لګښته او غور کړی.
من نو پلان په د شکل باندې ترتیب کړی تیر سپتی نام چې کوم څه وایدا او هغه افراد او اشخاص چې مخکنه کارت لري هغه قابل د اعتبار ده او هر هغه څوک چې کارت نه لري هغه لپاره باید کارت توزیع شي د افغانستان په سطح باندې. نو ډیر کم مصرف ته ضرورت لري یعنی کوم مصرف دقیق زوم د 15 تر 30 میلیون ډالر پورې ضرورت لري او دا بودیجه موږ لرو.
امر خیل وایي دوی به یو میاشت وروسته د رای ورکونکو د نوملیکنې د وزارو مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته وسپاري او د راتلونکي لمریز کال د سور په میاشت کې به رسمن د تازه کارتونو د ویش لړۍ پیل کړي. نوموړی وایي د دې پلان په اړه یې له سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او نورو اړوندو ارګانونو سره سلا مشورې کړي او نړیوال ټولنې هم منلی دی. د دې کمیسیون چارواکي وایي د نوملیکنې شفافیت د ټولو انتخاباتو د شفافیت ضمانت نشي کولی نو باید چې اړوند ارګانونه د انتخاباتو پر مهال خپل ژمنې ترسره کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم ټینګار کوي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د دې بهیر د شفافیت لپاره سر له اوسه ځینې اقدامات وکړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر جانداد سپینغار ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو نوی پلان د تیر دو پلانونو په پرتلا ځینې ستونزې لري.
ضرور دی چې ځینې اقدامات لپاره وشي. د مثال په توګه کارمندانو باید صحیح زده کړه وویني او آموزشونه ورکول شي تر څو د جعلي او اصلي کار پېژندلو کې ډېر مهارت پیدا کړي. همداسې د کارمندانو د بې طرفۍ لپاره کمیسیون باید هم دغس لارې چارې ولټوي. دا د کمیسیون البته الف پلان نه دی، الف او بی پلان یې تاسو په جریان کې استئ چې مکملتر و هغه ده، هغه درېم پلان دی. نو طبیعي ده چې بودیجه به یې کموي، خو هماغومره کم نقایص هم د لومړي او دویم پلان په اندازه باندې په دې کې زیات وي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې هم د نوملیکنې دوه پلانونه جوړ کړي وو، خو دواړه پلانونه د بودیجې د کمښت له امله د حکومت لخوا ونه منل شول. په لومړي پلان کې دې کمیسیون غوښتل چې ټول رای ورکوونکو ته نوي کارتونه ورکړي، خو په دې پلان باندې د اټکل له مخې $80 میلیونه لګښت راته، نو ځکه حکومت ونه مانه. په دوهم پلان کې د زړو کارتونو تمدیدول شامل وو چې هغه هم د ځینو ستونزو له امله رد شو. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل په 14مه نیټه ترسره شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې د حیرتان بندر دوسیه به ډیر ژر بیرته لوی څارنوالۍ ته ولیږي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د حیرتان د بندر له عوایدو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې دوسیه چمتو شوې او د لا څېړنو لپاره د اداري فساد پر ضد مبارزې عالي ادارې ته لیږدول شوې ده. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري وایي په یو زرو درې سوه یو اتیاوم او دوه اتیاوم لمریز کلونو کې چې جمعیت، حزب، وحدت او جنبش ګوندونو په هلته په سیمه کې واکمني درلوده، د دې بندر د عوایدو پیسې حیف میل شوي دي. خو له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر عزیزالله لودین نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا دوسیه باید په خپله لویه څارنوالۍ وڅېړي، ځکه چې خپله لویه څارنوالۍ د دې دوسیې په څېړلو کې تر اوسه د 10 کاله غفلت کړی دی. د ازادي راډیو خبریال جمیل ظریف له ښاغلي لودین سره مرکه کړې او په پیل کې د همدې دوسیې په اړه پوښتنه کړې چې کار یې چیرته رسېدلی دی.
دا دوسیه چې مونږ راغلي دي تقریبا یو میاشت مخکې راغلي وو. دا دوسیه د سال 81-82-83 باندې ارلري دغه وخت دوسیه وو چې د ما په عقیده دا دوسیه باید دومره وخت نوی پاتې سوی په سالنوالی کې باید وخت د نتیجه د افغانستان خلکو ته اعلان سوی وای، د دوی لخوا تحقیق سوی وای. اما زه فکر کوم چې دوی اوس ملتفت سوی دي چې دا جرایم د فسادي اداري ده و باید په دار ریاست چې اوس جوړ سوی دي پس له تقریبا سال 81 نه جور سوی دی دا که باند تعلق لري باید دا خلا خواد تحقیق بسی. اما تا سی و گره پا قانون دی مبارزه پا فساد اداری که وایی چه تعلل در این انجام وظیفه چه تعلل ولری به دا خپل فساد اداری دوی مرتکب سوی دی پا فساد اداری که چه که چه تعلل را غلی دی پا دا که
سوک مثلا سوک پیداری
سارنوالی زا پا دا عقیده که هم جا دوسیه انشالله زر به بیرت ولی گم سارنوالی تا چه دوی پا خپل تحقیق بکی او دا تعلل چه پیش سوی دی جواب دا غا مگتوار که لس کال یا لس کال پا دا دوسیه بنده تیر سوی دی.
سو فکر کوی لودین سب چه ولی دوی دوسیه تاسو په ځان ډول لګل اېدس خو بنې چې دغه زور وکړ چې په دغه دوسیه کې یا په دغه قضیه کې لاس لري لوی سرنولې له دوی نه ډاریږي کسره قمنې ولې دوسیه تاسو په ځان
رئیس صاحب جمهور کده تاسو په خاطر کې پاتې وي په دا ورځ چې د بین المللي ورځ د مبارزه علی فساد اداري کو د خپل وي او هغه فاسدین چې د مونږ حکومت سره ارتباط لري او په مونږ باندې اړه لري دوی معاف دي، بیا د خارجيانو سره معاف تر دي، بیا غریب خلک چې الته په فساد اداري گرفتار کیږي بیا زر بندي خانه کې پجل کې مالدار د دوی د خوف ترس و چې د خلک چدلته نون د دوی نه اتمن احتیاط کی چې تر اوسه په د دوسیه پاتې دي او د تعلل ده په انجام وظایف کې چې باید جواب ورکړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې لوی سرنولي مخکې لدې ستونزې نه خبره و خو نه غوښتل چې د دوسیه وڅېړي؟
اتمن اتمن هم داسې و نو ول دلیل چې ده یو دوسیه 15 دوسیه جوړیږي تقریبا 2000 صفحه تحقیق پیمان دي کیږي او د شیان پس یو لاس کال به ماتریال لګي
تاسو وی چې وزن ولا دوسیه کله چې تاسو سره غلطه ست دي دوسیه کار مثلا کوم ځای ته رسولې څونه کار امر باندې کړای سیډن
امر باندې سوي دي 2000 صفحه دي دا 15 دوسیه نو دا مسؤلیت د سارنوالي ده چې تر پای پورې ورسوي، ځکه چې اوس سارنوالي مبارزه با فساد اداري د دوی تر نظر لاندې ده، د دوی تر صلاحیت لاندې ده. باید د دوسیه ورکې سارنوالي فساد اداري ته کوم خلاګان لري هغه به ډکه کې چې نوي باید د دوسیه تکمیل کې باید صورت دابا په باندې ولیکي محکمې ته ولیکي.
له اداري فساد سره د مبارزه د عالی ادارې له مشر عزالله الدین سره د حیرتان بندر د اداري فساد د په اړه د دوسیې په اړه البته مرکه وه. د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د سمون لپاره د افغانستان د پوهنتونونو ترمنځ د تمثیلي محاکمې د ملي سیالۍ وروستی پړاو نن په کابل کې ترسره شو. په دغو سیالیو کې د اتو پوهنتونونو ټیمونو برخه اخیستې وه چې د هرات پوهنتون ټیم بریالی شو. د قانون تنفیز او بخې د قانون د تنفیز او حاکمیت په چارو کې د امریکا د سفارت مسؤول د افغانستان د قضایي سیستم د راتلونکي لپاره دغه سیالۍ ګټورې وبللې. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
د نړیوالو حقوقو د تمثیلي محاکمې د وروستي پړاو ګټونکو ټیم به راتلونکي میاشت امریکا ته سفر وکړي او هلته به د دې محاکمې په نړیواله سیالۍ کې برخه واخلي. د چارواکو په خبره په دې پروګرام کې به د حقوقو په هنزي افغان محصلین د نړۍ له تکړه محصلینو سره سیالۍ وکړي. د تمثیلي محاکمې ملي پړاو چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ترسره شو د هرات د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. دغه محصلینو د سترې محکمې او د امریکا د سفارت د ځینو چارواکو او د امریکا د پراختیایي ادارې د سلون په حضور کې سیالي تر سره کړې. د قانون د ټینګښت په برخه کې په کابل کې د امریکا د سفارت مسؤل سټیفن مکفرلند د دې سیالي تر سره کول د افغانستان د قضایي سیستم د راتلونکو لپاره ګټور وبلل. مکفرلند په دې برخه کې د امریکا د دوامدار مرستو ډاډ ورکړ.
موږ باور لرو چې د دې سیالي تجربه به تاسو سره مرسته وکړي چې د افغانستان پر راتلونکو ټولنه کې پیاوړي حقوقو قاضي او رهبر شي. په دې سیالي کې چې تاسو زده کړل هغه د افغانستان د قضا او سیاست راتلونکو ته ګټور دي. موږ به د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړو چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته پراختیا ورکوي.
په دغه سیالي کې چې د امریکا د پراختیایي ادارې په مرسته جوړه شوې وه د هرات، بلخ، البیرونی، ننګرهار، خوست، کندهار، تخار او پنجشیر په هنتونونو د حقوقو د پوهنځي محصلینو ګډون کړی و. د هرات پوهنتون یو محصل پامیر اعظم د خپل بریا په اړه خبريالانو ته داسې وویل:
خوشبختانه کې په دور ابتدایي هم
لنی کمرغه موږ د لمړي پړاو په سیالیو کې هم د اتو ټیمونو ترمنځ ښه امتیاز ترلاسه کړ او روسي پړاو ته ملاره پیدا کړه. په روسي پړاو کې مو هم لمړی مقام ترلاسه کړ. موږ به د افغانستان په استازیتوب واشنگتن ته لاړ شو او د دې سیالیو په نړیوالو لوبو کې به ګډون
وکړو.
فلپسی جسپ د نړیوالو تمثيلي محاکمو تر ټولو لویه محاکمه ده چې پکې د اتیا هیوادونو څخه باندې 500 محصلین ګډون کوي. د امریکا د نړیوالو پراختیا ادارې له څو کلونو راهیسې د قانون د ټینګښت په هدف په افغانستان کې لورته پروګرامونو سره مرسته کوي.
خبري مجله اوري.
د هلمند کجکی ولسوالۍ د هغو سیمو اوسیدونکو چې سیمې نوې د عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي دي له لشکرګاه ورغلي دولتي پلاوي ته وویل که سیمې ساتي او بیا یې طالبانو ته نه پرېږدي دوی چمتو دي خپل ځوانان د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورکړي. په دې عملیاتو کې د کښته او لوړ کجکی ټولې سیمې له طالبانو بیرته نیول شوي دي. په اړه نور حال یې له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې.
په کجکی ولسوالۍ کې یو اونۍ وړاندې پیل سوي عملیات پای ته رسیدلې دي او د دې ولسوالۍ اړوند دوه مهمې سیمې د افغان او بهرنیو ځواکونو په لاس ورغلې دي. د کښته او لوړ کجکی سیمې د دې وروستیو اوو کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې وي. د کجکی ولسوالۍ خلک وایي کلونه یې د حکومت او طالبانو ترمنځ په جنګونو او معاصرو کې تیر کړي دي. د کجکی ولسوالۍ قومي مشرانو د لشکرګاه څخه ورغلي دولتي پلاوي ته وویل که سیمې بیرته نه خوشي کوي او کښته او لوړ کجکی د همیشه لپاره ساتي چمتو دي چې خپل اولادونه ملي او محلي پولیسو په لیکو کې شامل کړي.
موږ د دغه ولسوالۍ خلک خپل د اسلامي حکومت سره په سر او مال همکار یو. یو موږ په خپل زامن د ملي پولیسو او محلي پولیسو په لیکو کې بیا شاملو او ورکو بیا
چې په دغه وسنۍ او تاکي زموږ د کجکی د سوالی امنیت د کجکی سپولا او کجکی ولې امنیت جوړ سو. هغه خلک چې په وطن کې جنگ او جنجال پېښ او هغه خلک د وطن څخه ولاړ او ورک
الته په مند کې ورته ناسي طالبان په خوري د کاغذ سره تایدلی تذکره سره خوري. اسلام دغه وای اسلام قانون دغه دی.
د هلمند والی کجکی ولسوالۍ ته د خپل سفر پر مهال رسنۍ ته ول عملیات شتر سره سوي دي او خلک هم د امنیت ځواکونو سره مرسته کړي دي. والی حاجی محمد نعیم ول د کجکی خلک د لوالو له حضور په تنگ سوي دي او تر دې وروسته به حقوق یوازې نه پرېږدي. د هول خلک چمتو دي چې د امنیتي سرتیرو سره نور مرسته هم وکړي.
زه چې ورغلم دغه ساحه ساحه چې مې ولیدل خلکو سره خبره مې وکړه. خلکو د ولوس د نیروی امنیتي څخه ډېر خوشاله وو. براله چې خوشاله وو عین جریان په عملیات کې د نیروی امنیتي سره دوی څنګ په څنګ ولاړو هم کومک کړی دی.
د کجکی ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا پیزولا خوندوي په دې عملیاتو کې لس تنه وسلوال او د هغوی سره اتلس کړي ماینونه او نور غنی وسلی هم نیول سوی دي. امنیه کمانډان ویلی دي چې په دې عملیاتو کې 350 کړي نور ماینونه کاشف او خنڅ کړي دي. چارواکي وای په دې عملیاتو کې امنیتی ځواکونه ته کوم ځان نه رسیدلی. د هلمند امنیه کمانډان سمونوال عبدالنبیل هم د کجکی ولسوالۍ خلکو ته ویل کچیر اولادونه په محلي پولیسو کې شامل وي نو کمانډانی چمتو دي چې سلطنه ځوانان د محلي پولیسو په تشکیل کې ونیسي. په کجکی ولسوالۍ کې د برښنا د وستر بند موجوده سره سره بیا هم دولت نه دی توانېدلی حالت امنیت ټینګ کړي. په کجکی کې د نامنوی له امله د برښنا د دریم توربین د لګولو چارې چې کلونه وړاندې د تړلو ژمنې شوې لا هم نه دی پیل شوی. چارواکي وای کچیر دا ځل په کجکی کې امنیت ټینګ سي دا به هلته د برښنا د زندیدلي پروژې د پیل سره هم مرسته وکړي. د یادونه ده چې تر دې دمه وسلوالو طالبانو په کجکی کې د ترسره سو عملیاتو او د دوی لور ته دا وښتي ځانونه پړه رسنیو ته څنګه دی پینې.
په کجکی کې د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د ترسره شو عملیاتو او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو د څرګندونو په باب مو واورېدل. په کجکی کې د برېښنا کوټ د جوړولو لپاره هم امریکایي چارواکو په وروستیو کې یو لږ ژمنې کړې او ویلي چې د برېښنا کوټ هغه توربینونه چې له مخکې سیمې ته وړل شوي باید فعال کړی شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناتو ځواکونو عمومي قومندان چې په وروستیو کې په یوې مسلې کې تورن ګڼل شوی و د پینټاګون لخوا د څېړنو په نتیجه کې له تورونو برات ورکړل شوی دی. پینټاګون په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان آلن له هغو تورونو بری کړی و چې پر د لیوې ملکي ښځې سره د ایمیلونو د تبادلې د غیر مسلکي سلوک په برخه کې لګول شوی و. د همدغو تورونو له امله په اروپا کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه د هغه د ټاکل کېدو مسله هم ځنډول شوې ده. په اړه نور تفصیل د فرهیوات په مطلب کې
د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون مطبوعاتي مسؤل جورج لیټل د سه‌شنبې په ورځ وویل د پینټاګون عمومي پلتونکي د دفاع وزیر لیون پنی تاته د دقیق قضیه د نتیجې په اړه معلومات ورکړي دي. هغه زیاته کړه د دفاع وزیر خوشاله سوچي تحقیقاتو د آلن په اړه د غیر مسلکي چلند تورن ثابت نکړل. شاغل لیټل زیاته کړه علاوه پر دې د دفاع وزیر پنی ته د جنرال آلن پر مشرتابه چې خپل کار ته دوام ورکړي پوره اعتبار لري. د جنرال آلن پر خلاف د غیر مسلکي چلند د تورونو خبره هغه وخت راپورته سو کله چې تیر کال د نومبر په میاشت اف بی آی د پیتریوس او د پاولا برودویل په نوم یوې میرمنې ترمنځ برښنا لیکونه څارل. میرمن برودویل د پیتریوس سوانې لیکونکې او پخوانی معشوقه وه. ویل کېدل چې پاولا برودویل یوې بلې میرمنې جیل کیلي ته تهدید کوونکې برښنا لیکونه لیږل. کله چې اف بی آی د پاولا لوري جیل کیلي ته برښنا لیکونه څارل د همدې پلټنو پر مهال اف بی آی د جنرال آلن او میرمن کیلي ترمنځ د زرګونو برښنا لیکونو د تبادلې خبره هم څرګنده کړه. هغه وخت مقامات وویل چې د جنرال آلن او جیل کیلي ترمنځ د 2013 او 2012 کلونو ترمنځ له 20,000 څخه تر 30,000 پورې تبادله سوي پاڼي او برښنا لیکونه تر پوښتنې لاندې و. خو دا ټول برښنا لیکونه خلکو ته نه دي ښودل سوي. کله چې اف بی آی په دې اړه د دفاع وزیر لیون پنیتا سره تماس ونیوي نو ښاغلی پنیتا په داسې حال کې چې د جنرال آلن په اړه یې پر خپل اعتماد ټینګار وکړ دغه موضوع یې د پینټاګون د پلټنې ادارې ته راجع کړه او فیصله یې وکړه چې جنرال آلن به په کابل کې د ناټو د ځواکونو د قومندان په توګه خپلې وظیفې ته ادامه ورکړي.
خبری مجله اوری.
د ننګرهار حصارشاهي ډاک ته څیرمه صنعتي پارک د پانګوالو پر مخ پرانیستل شو. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې مشر رسنیو ته وویل چې دا پارک په 1200 جریبه ځمکه کې جوړ شوی او هغه ټولې اسانتیاوې چې د یو صنعتي پارک لپاره لازمې دي پکې په پام کې نیول شوې دي. نو تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د خبريال شاه محمود شینواری راپور کې.
په دغه پرانیست غونډه کې په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې مشر وفي الله افتخار په سیمه کې رسنیو ته وویل چې یاد صنعتي پارک په 1200 جریبه ځمکه کې جوړ شوی چې دوه فیزونه لري. نوموړی وایي چې دا پارک د سیمې په کچه پرمختللی صنعتي پارک دی چې په فریدو سره به یې کورني تولیدات وده وکړي.
دغه صنعتي پارک یو ستر پارک دی، نه تنها دا چې د هیواد په کچه یو ډیر پرمختللی سیستم باندې جوړ شوی بلکې د منطقې په کچه باندې یو پرمختللی سیستم سره تاسو ګورئ. هغه ټول اسانتیاوې چې د صنعتي پارک لپاره لازمي دي هغه پکې شته دی او 259 نمرې مزکه ده او په لومړی فیز کې 138 نمرې دي او متبقی په دویم فیز کې دي.
د افتخار په خبره اوسې یوازې هغه شلو تنو پنګوالو ته د زمکو اسناد ورکړل چې هغه له دی وړاندې په کرایا او یا هم په نامناسب ځایونو کې فعالیت کاوه. بلخوا یو تن افغان سوداګر حاجی مخلص اندیښنه لري چې په دغه صنعتي پارک کې د ځمکې ویش عادلانه نه دی او په خبره یې هغه چا ته اول حق ورکول کیږي چې واسطه ولري،
چې دوی پرته له کوم ارزیابي، پرته کوم تحلیل، پرته له کوم تحقیق څخه هر څوک چې دوی ته مراجعه کړي دي، دوی ته جوازونه ورکړي دي، دوی ته په وخت او زمان وعده ورکړل شوی چې دوی ته په صنعتي پارک کې به ځمکه ورکول کیږي. منګه غوښتنه داده چې مخکله د سخه چې د ایسا دفتر یو چاته د پنګ اچونې جواز ورکشي، دغه ټول جوانب ارزیابي کړي، دغه ماشينري، بشري قواوی، مالی امکانات ارزیابي او پس دغه سخه هغه سره یو واده وشي او هغه ته وزمکه ورکشي.
خو په افغانستان کې پنګون څه خدمتلار یا ایسا ادارې مشر بیا د تورونه پکله کړدوي او په خبري دوی یو ځانګړي کاری دل لري چې د هغه صنعتي فابریکو په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړي، کوم چې په یاد پارک پنګونې تزرخ کړی دی.
خو دا 259 چې کوم نمرې دي، دا به ان شاء الله واجد شرایط او اشخاص ته به موږ توضیح کوو. هیڅ نو جوړ جاړای پکې نشته دی او اوس د وخت مخکې خبرې دي چې هر څوک هغه کوي، هغه خپلې اندازې لګوي، هغه مخه موږ نه شونی ولای. خو صرف دا ډاډ درکوم چې دا پروسه به کاملا په شفاف توګه باندې د یو خاص پروسیجر له مخې چې مخکې دا پروسیجرونه نه تعقیبېدل، د یو خاص کمیټې لخوا نه به دا توضیح کیږي. دا پارکونه
د سوداګرۍ وزیر انورالحق احدی او د ننګرهار ولایتي چارواکو هم په دې غونډه کې ګډون کړی وو او خوښي ښکاره کړه چې د سیمې په کچه دا ډول پرمختللی صنعتي پارک فعال کیږي.
دغه راز د جلال آباد ختیځ ته د غازی امان الله خان د ښارګوټي د دویم فیز د جوړېدو کار هم پیل شو. چارواکي وایي په دې ښارګوټي کې به 1000 بستریز روغتون، پوهنتون او دیني مدرسه هم جوړېږي. او اوس هم د برېټانیا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو حال درکو. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون اروپایي اتحادیه په وینا کې د خپل هیواد له رایه ورکوونکو سره ژمنه وکړه چې که چیرې د ګوند راتلونکي انتخابات وګټي نو دوی ته به له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو انتخاب ورکړي. کامرون نن وویل حکومت به له اروپایي اتحادیې څخه د اړیکو د شرایطو په اړه له خبرو وروسته له دې اتحادیې څخه د وتلو او یا پاتې کېدلو ټول پوښتنه وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې له جانقه الکوزي څخه اورو.
دا چې د اروپایي اتحادیې بهرنۍ پالیسي به د برېټانیا له حضور پرته څنګه وي، د کارپوهانو ځواب یې داده چې له انګلستان پرته به د اروپایي اتحادیې بهرنۍ پالیسي منحصره وي او ډېره نړیواله او پراخه به نه وي. برېټانیا په اروپایي اتحادیې کې د ستر پوځي لګښت هیواد دی او د دې اتحادیې په غړو هیوادو کې ستر ډیپلوماټیکي ماموریتونه لري. د اروپا د کارنیګي چرنیز مرکز چړونکی سټیفان لهنی په اړه وایي
د برېټانیا تک به د اروپایي اتحادیې لپاره ستر تاوان وي. زما په فکر موږ به په هر لحاظ کمزوري شو، له پوځي او سیاسي پلوه او په نړۍ کې زموږ د اقتصادي قدرت له پلوه. په دې توګه دا به د اروپایي اتحادیې لپاره یوه غمجنه ضایع وي.
دا پښتنه هم مطرح ده چې د برېټانیا وتل به په لویدیز بالکان کې د اروپایي اتحادیې په پراختیا څه ډول اغېز وکړي. برېټانیا په دې باور ده چې د اروپایي اتحادیې له پراختیا سره د ګاونډیانو ثبات تړلی دی او د اروپایي اتحادیې د واحد مارکیټ په جوړېدو سره دا مهال د انګلستان تولیدات له صحنې لرې شوي دي. کارپوهان دا هم وایي که چیرې اروپایي اتحادیه خپل رسمي تعهد پر ځای کړي او پخوانی یوګوسلاویا ته غړیتوب ورکړي، نو د دې اتحادیې دروازه به د ختیځو ګاونډیانو پر مخ هم خلاصه شي. په برسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مرکز غړي روزا بالفور وایي د انګلستان د وتلو په صورت کې به د ګورجستان، مالدووا او اوکراین په څیر هیوادونه په برسل کې یو مهم غږ له لاسه ورکړي.
دا هیوادونه اروپایي اتحادیې سره د یو ځای کېدو هیلې لري. پیرس او برلین د هیوادو ته د یو ځای کېدو هیلې نه ورکوي. د انګلستان پرته به دوی یو قوي او د خلاصې پالیسۍ ملاتړي له لاسه ورکړي. سوایلشم چې هیلې او امیدونه ډېر تیار دي.
په دې اړه هم پوښتنې مطرح دي چې له برېټانیا پرته به اروپایي اتحادیه له روسیې سره څومره دوستان اړیکې ولري. په ځواب کې ویل شوي چې فرانسه او جرمني ممکن له روسیې سره خپل اړیکې نږدې کړي، خو د اروپایي اتحادیې نور هیوادونه لکه هسپانیا او ایټالیا به ډېر خوښ شي چې له روسیې سره د طبیعي غاز په مسلو کې له زیاتو پوښتنو پرته معاملې لاسلیک کړي. کارپوهان دا هم وای له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو په صورت کې ممکن اتحادیې ته دا فرصت هم په لاس ورشي چې په زیات شمېر اروپایي فدرالي ساحو کې یو واحد استازیتوب ولري. د مثال په ډول د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې به یو واحد استازی ولري. په 2009 کال کې د لسبن په تړون کې دا وړاندوینه شوې وه چې اروپایي اتحادیه به په نړیوالو سازمانونو کې واحد استازیتوب کوي. دا کار په اتحادیه کې د انګلستان د ورانکاري دریځ له امله عملي نه شو او که چیرې انګلستان ووځي دا ستونزه به حل شي.
په همدې سره دا خبرې مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو زرغونه منګل سړیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دري خبري مجله وړاندې کوي.
مننه تاسو ستړي مشي. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه مشنوین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که طرح تازه‌ای را برای ثبت نام رای دهنده ها تهیه کرده. ایره هم مشنوین که اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان گفته که دوسیه مربوط به